نه بجې شپې احمد شي بریم د ازادي رډو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان شوزو اونجونو د طالبانو لورې لګول شوی بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه پر رسمیتونه پیژني روزا اوتنبایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه د دې هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له دې وروسته خورا کم شوی دی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ اغلی اوتن بایووا د هم شمول حکومت جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي د پروګرام په یو راپور کې چې پرون شنبه په خپل ویبپاڼه کې خپور کړ دغه راز ویلي دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت حواله عمل هم ځپلې شوې دي د هند سټیټ اسم نریندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وښخی شي نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي د 2014 کال رئیس چې مودی د هند سټیټ اسم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپای ته ورسیږي پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطنې د انسانانو د قاچاق په تور نیول دي دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دي وی بړي تر ډوبېدو وروسته نیول شوی دي په دې پیښه کې تر 1500 ډیر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو پولیس وایي چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق وړي قاچاقي وړي یو کس چې له پاکستان اروپا ته ځي قاچاق بر د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاق برته د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنندچ په مرکزی زندان کې سار وختي اعدام شو د راپورونو له مخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډه شوې و او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې څلور دیرش کلن مصطفی اعدام نکړي دا کسان تر سهار پورې لا هلته انتظار وو مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د یو غړي په وشلو تورن شوی و د راپورونو خبره شوې دي چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی و ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی په ټلیفون سن کاوري په افغانستان کې تودي هوا ته نړیوال بانک اندیشمن دی طالبانو مکتبونو رخصت کړي او خلک وایي
بس سش کال ګرمي زیاته ده نو زموږ نوزاد ولسوالي هم د وچکري سره مخته اکثره دلته برمې وچ سوي دي د ګرمۍ پر اتاک سره د اوبو سطح ډیره کښته روانه ده
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر طالبانو ژغ کړي چې د محکمې له حکم پرته دي چاته سزا نه ورکوي په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند سټی اعظم سفر څارو او د سپورت نړی پروګرام هم لرو افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ لوبي لري تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرموي په کابل کې د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره تود شي طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله شونځي د خبرګولې له دې شمېر چنګاښ تر 12 رخصت کړی دي جزئیات په راپور کې
نړیوال بانک د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړ شي نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره یعنې د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې د نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسیدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ د نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ لته ځنګړي پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له دغې د برمو کوشېدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګښت تر 12مې پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ او زده کوونکي موسی هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې غرمه کې کورو ته ځئ، کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نوره هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټېشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي. چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
که ګرمي زیات بعضی خطرات جدی برای صحت زندگی.
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدي ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبیا او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو د کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهلي او هغه ناروغۍ څخه چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص کې در ساحې باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
په همدې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی، چې د نورو ستونزو تر څنګ یې د کروندګرو کښت ته هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خان ساده په یوه تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت لوري د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سیشن بی پورس خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړوند کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لورې د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لورې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال ذبیح‌الله عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر نږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد یار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخه دوه میاشتې کېږي چې د ذبیح‌الله عیار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرفي کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم موږ راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مخترع کوي چې په دغه جرم موږ نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیک زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. ذبیح الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته یې د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي و چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومو جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متي الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متي الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراری، افغانی الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزی، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایی هم د طالبانو لخوا نیول شوی او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو او یا هم لختو ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عامې دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړونکو مجرمین ګڼل شوي او اړوند مسؤلینو ته د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر سپی ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم ځیری قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیول سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري طالبان په خپل سرو نیونو وژنو او شکنجه کولو تورن شوی دي. نږدې دوه ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو، شکنجو، ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. دغه راپور چې د رواني جون میاشتې په اتمه خپور شو، پکې راغلي وو چې د راپور د سیمې د نه وش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپل د طالب وسلوالو لوري شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړوي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپه دی خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي. چې تاسو په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نشته 300 نور هم نیول شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوال مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپه دی خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بند شوی دي. چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند د پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوی دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغه سي چرته مو ویني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ وزل د عدالت نه بری کو سي بیا یې ګورو دی درېم ځل بیا نیولې وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلابیلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نه میاشتې وړاندې له خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي. د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو، بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو، موبایل وو، کشګیری ډیر وو، تکړی وو، دا کمیس مې پسیستری وو، جانکار مې پسیستری وو، بیا هم پیسې موبایل کې نه کوسی بیا یې کوشش کړی. وایم چې دغه دکان پورې چې زو ما په غلا باندې زو، ګورو چې پولیس دی، موټر مې زو، یو شی اخلو او بیرته منډه کوو کوټه راځو.
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وی، کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټه دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به پر چوي نه، دا زمونږ پاسپورټونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زموږ د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې زه تاسو تانې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبره یې له بده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمه خو واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژي او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلانو ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی بل امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن به پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. ل 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، د امریکا ته پنځم ځل سفر دی. ل متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوې پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاکو اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نشته له یو نیم کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلا مرکزی او نوروند کلیو په سلګونو کورنیو ته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکاري د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په اوم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازې باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 1500 متره په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نوروان کلو کې د حفظ الصحې لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحې په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
د دغه 100 متره جوړې عمیق څاګان څخه د 1.5 کیلووات واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلووات له مریضه برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د غیزې نه کلی ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلیو اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زخلا شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوا صحیح پروژې موږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کون کې شي موږ ډیر زیاته مشکوري زمنګ زنانا زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانا او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشت لپاره په نس ناسته باندې اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبو پرانستل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورزیا صاحبی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د شوزو په کار تر باندې سورسته د نور فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځانته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو شوزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی پر راپور کې.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غونته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم. ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل.
له ګڼو ناهیلیو سره دا د هیلو ډاک غږ. نورزیا صاپۍ چې نږدې 30 کاله عمر لري د پلازمینې کابل په دوهمه ناحیه کې ژوند کوي. دوی د لیسانس زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په بیلابیلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ. خو وایي کله چې خپله دولتي دنده له لاسه ورکړ ډېر بد اغیز ور باندې وکړ او څه موده ډیر نه هلی شوی و. خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
د نړیدو نه وروسته له چې زه د نورو ښځو غونته لاړم نه چې ورته مایوسه کینم او کار ونه کړم. ما ځان ته بله لاره غوره کړه. صنایع کارونه مې شروع کړل. د سفر نه مې شروع کړ. اوس الحمدلله شرکت چې واسمې اخیستې ده په دوه برخو موږ کار کوو. زه میرا ټول کړه 15 ښځې موږ سره کار کوو. د لاسي صنایع په برخه کې چې مې د همدې کار لږ صدر احمد چې دوی لاس ته راوړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ یو بل برخم شروع کړی دا چې هغه د خوراکي توکو تولید ته چې د خوراکي مواد په برخه کې مونږ د مربا مختلفو ترشیبابو تولید څنګه لرو کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکړو نو ښځې هم مونږ سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي تر څو چې هغوی هم موږ یې کولای چې بل د کورنۍ څه ضروریات او څه د مشکلات چې دي هغه رف ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي ځکه چې مونږ ډېر کلونه جنګونه هم تیر کړي دي مونږ ډېر ښځې اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي مونږ کوای څو د کورنۍ ته مونږ مرسته وکړو او بل ځان هم مونږ خپل ځان هم
نورزیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایعو او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی ځکه خلک اقتصاد ډېر راټیټ شوی خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو ځکه چې موږ د یعنی د هېواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده نو ځکه چنان فروشات نه لرو. خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ پر ورځ د حالت ښه کیږي او مونږ کوای سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکړو، نور ښځې ځان سره مصروف کړو. مونږ کوای سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرست دي نارینه نه لري کور کې.
نورزیا خپل د جالب خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل جالب خاطره که ووایم نو یوه خاطره مې په یاده، هغه د نظام د نړېدو په ورځ وو چې ډېر نسم کوی چې جک بوټان یا جک څپلۍ واغوندم، خو کله کله یا غوندم داسې کله کله شوقي کېږم واغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف. مې راته ویلې چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر ووزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص کړ چې بیرون مې وکت، وارو د موټر بیخي لاره نه وه، خلک منډې وهلې هرې خوا ته، نو پریشانو خلک. نو کتل مې چې ولا لارم د موټر نه څه ووتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنځا کوم چې چا تا ته ویلې وي چې نن تا جک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر غمجن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما په ټوله لاره کې ځان ته مې کنځا کوله چې تا ته چا ویل.
هغه چې د ماسټرۍ د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې دی، طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نهنی مو بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ ترڅنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړ کولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم. فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و شوی او لا تر اوسه پورې نه ده شوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زمون غوښتنه له دولت نه، له لوړ پلو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو سترګې دي، دې بچیانو ستاسو سترګې دي.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و د دوکانو مخته دی غرفو جوړولو، هغه تاسو پوست کړی. نو اوس په صحت عامه کې چې ننوځې نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تاویلوي او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطر به دا تاویل کوي. او دا یو خبره. او بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویلي چې کمیشن مونږ ته راکوي او کنه هغه بند کوي. د خلکو
او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي. د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی. دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی، خپل کوي، خپل کارونه مخته بیایي، خو افغانستان بیا حرانو ته دوی بیایي. تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکنه بڼه او کې همدغه صوتي بڼه تاسو خپروئ. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 421.